السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې. دولت او طالبانو دواړو منلې چې د 400 زندانیانو لمړنۍ ډله خوشې شوې. ولسمشر اشرف غنی وایي دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. د چین او امریکا د ناندریزو سیاسي اړیکو په دوام امریکا ویلي د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ اړوند مرکزونه د چین د حکومت پروپاګاند خپروي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې له دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو، عصمت ساروانی وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د طالبانو د بنجانو خلاصون د سولې قیمت وباله. متحده عربي اماراتو او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو په پیلولو سلا وکړه. او د پاکستان ولسمشر وای په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکي دی، خو هیواد یې کشمیر یوازې نشي پرېښودی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د خبرو د یوې برخې په توګه د سلګونو طالب وسلوالو خوشي کول د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ بللی دی. ولسمشر غنی دا خبره پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو اړیکو شورا په آنلاین غونډه کې وکړه.
لست به احتمالا موږ دواړو تاسو او نړۍ ته خطر پیښ کړي، ځکه په دې لست کې د مخدره موادو قاچاقبران او سخت مجرمان شامل دي. خو دا اقدام مو ضروري وباله او د لویې جرګې تر اجماع وروسته ما اړوند اسناد لاسلیک کړل.
ښاغلی خنی زیاته کړې چې د سولې په ترلاسه کولو کې ټولو اجماع درلوده، نه د قیمت په اړه. هغه باید چې د ده په خبره لویه برخه یې ادا شوه. د راپورونو له مخې د طالبانو د 400 خوشي کېدونکو بندیانو 150 په اعدام محکوم دي. طالبانو ویلي د 400 بندیانو له خوشي کېدو وروسته بین الافغاني خبرې پیلوي. د افغانستان د حکومت له زندانونو د 400 طالب بندیانو د خلاصون پروسه پیل شوې ده. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته وویل چې پرون له دې 400 بندیانو 80 تنه خوشي شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ځینو خوشي شویو طالب بندیانو ویډیوي پیغامونه هم خپاره کړي چې پکې د سولې ژوند د پیل ژمنی کوي.
زمان محمد شریف ته نوځه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلم او جرم ترور باندې راغلم او زه دایمي قربان غواړم په افغانستان کې او دایمي سولې غواړم.
د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان دي هم په خپل ژمنو ودریږي، له موافقو سره سم دي لازم اقدامات وکوي او وخت نه ضایع کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل د یو شمیر بندیانو خوشی کېدل تاییدوي، خو د ملي امنیت شورا د نننۍ اعلامیې په اړه تر دې دمه نوموړي څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکو ویلي د ملي اردو 4 سرتیري د ماین په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویندوی ثناء الله روحاني ازادي رادیو ته وویل پېښه نن له غرمې مخکې شوي او 2 تنه سرتیري پکې ژوبل شوي هم دي.
حوالی ساعت 10 بجه قبل از ظهر امروز یک اراده موتر رنجر اردو ملی
د وی شاوخوا لس بجه د ملی اردو رنجر موتر غشتل فیض آباد شاره ارګول سوالی تلاشی چې د ریزکان کوتل په سیمه کې په ماین ور برابر شو. په 14 کې د ملی اردو 4 سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. متحده عربي امارات او اسرائیل د بشپړو ډیپلوماټیکو اړیکو پر پیلولو سلا شول. دا پرونی اقدام امریکا، اسرائیل او یو شمیر نور هیوادونو ستایلې، خو فلسطینیانو ور باندې انتقاد کړی او سمدستي له اماراتو خپل سفیر ورغوښتی دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دې موافقه په غبرګون کې ویلي چې هیواد له متحده عربي اماراتو د خپل سفیر د وربللو او د ډیپلوماټیکو اړیکو پر ځنډولو غور کوي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دواړو هیوادونو د موافقې منځګړتوب کړی دی. له دې سره سم متحده عربي امارات د خلیج لومړنی هیواد شو چې له اسرائیلو سره بشپړې ډیپلوماټیکې اړیکې پیلوي، خو په ټوله کې دریم عربي هیواد دی چې له اسرائیلو سره فعالې ډیپلوماټیکې رابطه لري. تر دې مخکې مصر په 1990 او اردن په 1994 میلادي کلونو کې له اسرائیلو سره ډیپلوماتیک تعلقات پیل کړل. ترامپ د اگست په 14 پر ټویټر ګډ بیان خپور کړ او د اسرائیل او متحده عرب اماراتو د اړیکو د بیا پیل په اړه خبر ورکړ. په بیان کې راغلی چې د اماراتو او اسرائیلو پلاوی به په راتلونکو څو اونیو کې د پانګونې ګرځندوی مستقیمو الوتنو امنیت او د سفارتونو د پرانیستو په ګډون پر یو شمیر موضوعاتو د موافقو لاسلیک کولو لپاره وبیني. او د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي په هند کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی خو هیواد یې کشمیر یوازې نسی پریښودی. علوی د پاکستان د خپلواکۍ د 43 کالیزې په مناسبت په وینا کې دا مسأله یاد کړه.
هند زموږ ګاونډی هیواد دی، موږ هلته د سولې او ثبات غوښتونکي یو، خو که چیرته دا هیواد هڅه وکړي چې وضعیت کړکېچن کړي او مسایل له پامه وغورځوي یو اندېښمنوونکی کار به وي، ځکه که زموږ ګاونډ کې داسې کار وشي پاکستان ته زیان رسیږي.
هند او پاکستان دوه سیال هیوادونه دي چې د کشمیر د مسالې پر سر یې درې واره جګړه کړې. دوی دواړه د کشمیر د مالکیت دعوه کوي.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس دی azadiradio.com.
د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل شوې. لمړنۍ ډله کې ځینو هغو د اوربند غوښتنه کوله.
دا زندان کې بندیوم جرم اختتاب دی، زه د خپلو مشرانو غواړم، د دولت مشرانو هم غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي.
ولسمشر بیا ویلي د سولې لپاره یې دا بایه پریکړه، خو دا کسان ممکن نړۍ ته خطر پیښ کړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر له ازادي راډیو سره ځانګړي خبرو کې ویلي ایران طالبانو ته وسلې ورکوي.
دا مو روښانه کړي، تاریخ باندې پوهیږو، پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي، پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي.
د چین او امریکا د ناندریزو سیاسي اړیکو په دوام امریکا ویلي د چین کنفیسیوشن انسټیټیوټ اړوند مرکزونه د چین د حکومت پروپاګاند خپروي. د خپرونې تر پایه نور راپورونه هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. پک بجے او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان حکومت او طالبان دواړه مني چې د 400 زندانیانو لومړنۍ ډله چې اتیا تنه دي خوشی شوي. دا هغه کسان دي چې حکومت لوی مجرمان ګڼل، خو لوی جرګې سولې ته د رسیدو په هدف د دوی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دوی د سولې لپاره دا لوړه بایه پریکړه، خو په خبره یې ممکن دغه کسان نړۍ ته ګواښ پیښ کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د اکرام الله اکرام راپورته.
افغان حکومت د هغه 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو لړۍ پیل کړه چې د سولې مشورتي لوی جرګې خوشی کول غوښتي وو. د پنځشنبې د ورځې په ماښام د څرخی پله له زندان اتیا تنه طالب زندانیان آزاد شول، خو د پاتې 360 طالب زندانیانو د خوشی کېدو د نیټې په اړه حکومت او طالبانو لا تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ټولو آزادو شویو زندانیانو سوګند کړی چې تر آزادۍ وروسته به سوله ییز ژوند پیلوي او د جګړې لیکو ته به بیا نستنېږي. د ملي امنیت د شورا په اعلامیه کې دغه شان غوښتنه شوې چې تلپاتې سولې ته د رسیدو په هدف اړینه ده چې ښکیل نور اړخونه هم له خپلو مسؤلیتونو سره سم لازم اقدامات وکړي او وخت ضایع نه کړي. د څرخی پله له زندانه یو شمېر خوشی شویو طالبانو بیا د جګړې له ښکیلو اړخونو د اوربند غوښتنه کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو شمېر خوشی شویو طالب زندانیانو ویډیوګانې خپرې کړې دي.
زما نوم باز محمد دی، دا زندان کې بندیوم، جرم اختتاب دی، زه د خپلو مشرانو غواړم، د دولت مشرانو هم غواړم چې دایمي اوربند وکړي، نور دا وینې ته اول دا مشکلات ختم کړي، د مسلمانانو پر قرار رسي. دا څو مرچ جنگ سوي دي، د ځوانانو د مؤمنانو آینده ډېره خرابه ده. پرېږدي چې خپل درسونه وایي، خپل مکتبونه وایي،
زمان محمد شریف ته نوزه په افغانستان کې د طالب په جرم باندې راغلی ما او جرم ترور باندې راغلی ما او زه دایمي قربان غواړم په افغانستان کې او دایمي سوله غواړم.
طالبانو هم د یو شمیر طالب زندانیانو خوشی کېدل تایید کړی دی، خو د دې ډلې د قطر د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهینی د شمیر په اړه څه نه دی ویلي. تیر ورځ ناوخته کله چې یاد طالب زندانیان د څرخی پله له زندانه خوشی کېدل په پوځي وسایطو کې له زندانه وویستل شول. په سیمه کې د ملي امنیت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیان د امنیتي ستونزو له کبله په پوځي وسایطو کې له زندانه بهر او د کابل په بیلابیلو سیمو کې خوشې شول. طالبانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د دوی د بندیانو د خوشې کېدو لړۍ له ځینو جدي امنیتي خطرونو سره مخامخ ده. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دا 400 طالب زندانیان د ټولې نړۍ لپاره خطر دی. ښاغلی غنی چې تېره ورځ د هغه ویډیو کانفرنس له لارې چې د امریکا متحدو ایالتونو بهرنیو اړیکو شورا لوري جوړه شوې و خبرې کولې وویل د سولې د ټینګښت لپاره افغان حکومت لوړه بیا پریکړه. نوموړي دغه شان وویل چې اوربند او د تاوتریخوالي پای ته رسول د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي له عمده موخو څخه دي.
د خوشي کېدو پریکړه د افغانستان د خلکو لخوا شوې او دا یو پیاوړی ملي اجماع ښیي. د دغه موضوع تر وخته پورې اجماع د سولې پر غوښتنه و، نه د سولې پر بیې. دې لیست کې داسې زندانیان هم شته چې موږ او تاسو او نړۍ ته خطر پېښولی شي، لکه د نشه یي توکو قاچاقچیان او لوی مجرمان. دا موضوع له ټولو متحدانو او ملګرو سره شریکه شوه.
د دې بندیانو د خوشی کېدو فرمان د سولې د مشورتي لوی جرګې د غړو له غوښتنې وروسته د ولسمشر غنی لولوري لاسلیک شو. افغان حکومت ویلي چې د دغه زندانیانو له خوشی کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي چې لومړی پړاو به په قطر کې ترسره شي.
بل لورته د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ګواښ کوي که خوشې شوي طالب زندانیان بیرته د جګړو لیکو او د نشه موادو قاچاق یا کاروبار ته مخه کړي، سخت چلند به ورسره وکړي. د دغه وزارت مرستیال محمد هاشم ارتاق وایي د رسنیو د راپورونو په اساس د 400 طالب زندانیانو ترمنځ 150 د نشه توکو قاچاق کوونکي دي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
که څه هم تر وسه افغان حکومت په رسمي ډول په 400 طالب زندانیانو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو شمیر نه دی په ډاګه کړی، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو پر ضد مبارزې معین د رسنیو د معلوماتو په اساس وایي د دې بندیانو له ډلې 150 د نشه یي توکو قاچاقبران دي. محمد هاشم ارتاق د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې هغو طالبانو ته چې له زندانونو آزاد شوي، په ځانګړي توګه هغه چې د نشه یي توکو په قاچاق محکوم و، ګواښ وکړ که د ژمنې خلاف عمل وکړي یو ځل بیا به ونیول شي.
ځکه
چې دا سیاسي پروسه ده، په دې سیاسي پروسه کې موږ باید قرباني ورکړو. هر څوک په سیاسي پروسه کې د یوې ژمنې پر بنسټ خوشي کېږي، که بیرته دې نامشروع کار ته دوام ورکړي پولیس آګاه دي، هغوی به بیرته د قانون منلو.
هغه په ځانګړې توګه هغو قاچاقونکو ته چې 400 طالب بندیانو ډله کې شامل دي وویل که دا خلک یو ځل بیا د نشه یي توکو قاچاق وکړي و بنیول شي. د سولې مشورتي لوی جرګې د غوښتنې په اساس په پام کې ده د افغان حکومت له لوري د طالبانو 15,000 بندیانو له ډلې پاتې 400 هم خوشی شي. دا بهیر پرون پیل شو او تیره ورځ لومړنی ګام کې له دې ډلې 80 طالب زندانیان له زندان آزاد شول. د رسنیو د راپورونو پر بنسټ دا 400 طالب بندیان په لویو جرمونو همداشان د نشه یي توکو قاچاق کې ښکېل دي. ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د دوی ترمنځ 150 د نشه یي توکو قاچاق کوونکي دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني څخه مو وپوښتل چې آیا له 500 زیات نشه یي توکو قاچاقونکو خوشي کول به د روږدې کسانو او د نشه یي توکو خرڅلاو زیات کړي؟
لکه څنګه چې موین صاحب وویل چې معافیت شتون نه لري او که څوک بیا ځلې په دې جرم لاس پورې کوي له قانوني چلند سره به مخ شي.
افغانستان ته د جګړې او تاوتریخوالي تر څنګ نشه یي مواد یو بل معزل دی. له دې لارې د افغان دولت یو شمیر مخالفې ډلې هم تمویلېږي. که څه هم د افغانستان د نشه یي موادو ډیری عواید د نړیوالې مافیا جیب ته لویږي، خو دې پدیدې افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان روږدي کړي دي.
و موردل چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي که چیرته خوشی کېدونکي طالبان بیرته د جګړو لیکو او یا هم د نشه یي توکو کاروبار ته مخه کړي، جدي چلند به ورسره وکړي. په همدې تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا وایي چې ایران اوس هم له طالبانو سره پوځي مرسته کوي.
پامپیو چک جمهوریت ته د سفر پر مهال آزادی راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي روسیې په خوا طالبانو سره دا ډول همکاري درلوده. د ښاغلي پامپیو سره د آزادی راډیو خبریال ریموند فورلاګ مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
روسیه د امریکا د استخباراتو د راپورونو لمخې طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر د انعامونو وړاندیز کړی. دا راپور هم ورکړل شوی چې تاسو خپل روسي ساری سرګی لاوروف سره په دې اړه خبرې کړي. لومړی، آیا پر دې راپورونو باور
لرئ؟
موږ هیڅکله د امریکا د استخباراتي مسلو په اړه خبرې نه کوو. ان که ځینې خبریالان ډاډمن وي چې هغه څه چې روان دي پرې خبر دي، هغه څه چې موږ ویلي دا دي، که چیرې روسان د امریکایانو یا نورو لویدیځوالو د وژلو په بدل کې د پیسو د ورکړې وړاندیز وکړي، یوه ډېره درنه بیه به یې پرې کړي. دا ما د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره یاده کړه. پوهېږم چې زموږ نظامیانو یې له لوړ پوړو مشرانو سره خبرې کړي. موږ دا نشو زغملی.
نو چې دا مو سرګی لاوروف ته ویلي، بیا نو لږ تر لږه فکر کوئ چې دا معلومات به باوري وي؟
دا مو روښانه کړي. تاریخ باندې پوهیږو. پوهیږو چې روسانو مخکې تر دې طالبانو ته وسلې ورکړي. پوهیږو چې اوس ایرانیان طالبان په وسلو سنبالوي. په دې حقیقتونو پوهیږو. له هغو زموږ تمې مو ورته روښانه کړي. موږ هغه څه چې باید ویکړو کوو، څو له هر امریکایي سرتیري او یا چکي سرتیري چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه ده، ملاتړ وکړو او ډاډمن شو چې خوندي دي. دا کار مو کړی. تېر کال مو دا کار کړی. سږ کال به یې هم وکړو او تر هغه وخته به یې وکړو چې افغانستان کې زموږ سرتیري دي.
ولسمشر ټرمپ په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې له ولادیمیر پوتین سره تر ټلیفوني خبرو مخکې ورته په دې اړه معلومات نه دي ورکړل شوی. آیا داسې باید نه وای شوی؟
دا به سپینې ماڼۍ ته پرېږدو چې ولسمشر د څه په اړه معلومات ترلاسه کړي او د څه په اړه نه. په هر مورد کې چې د ملي امنیت د ټیم له غړو هر یو ولسمشر ته ورغلی او ورته یې ویلي چې ښاغلی یا دا اندېښنه لرو، په دې برخه کې مو ښه عمل نه دی کړی. ولسمشر هغه جدي ګڼلی. داسې مواردو ته مو نه یوازې بشپړ پر ځای ځواب ورکړی، بلکې داسې چلند مو کړی چې خلک مو خوندي اوسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم ورځو یو شمیر ولایتي راپورونو ته. په اورزګان کې تر 15 کلونو وروسته د شولو کښتونه شوي. بزګران وایي د شولو کښت ډېرې ګټې لري. اقتصاد ورسره ښه کیږي. ځمکې له امراضو خلاصیږي او ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي. شریف الله شرافت دغلته د شولو کروندو ته ورغلی، له بزګرانو سره یې خبرې کړې او دا راپور یې راستولی.
د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې له 15 کلونو وروسته د اوبو بېساري ډېرېدل. ځکه خو د سیمې کروندګرو په خپلو کرنیزو ځمکو د شولو کښت کرلی. اوس نو د ترینکوټ ښار شاوخوا سیمې هم د شولو پر حاصلو زرغونې دي. د شولو بوټي د کار له پیله تر حاصل رسېدو نږدې 4 ساعته اوبو ته اړتیا لري. دا 15 کلن الولادی چې په خپله 3 جریبه ځمکه یې شولې کرلې دي. دی چې د تن جامې له نیمایي زیاتې پر اوبو لندې دي او پر تندې هم نری خوله را روانه ده. په خپله کرنیزه ځمکه کې د شولو پر روزلو بوخت دی. دی وایي ځکه یې په خپله ځمکه شولې کرلې چې سږ کال په دې ولایت کې د اوبو کچه په بېساري ډول لوړه سوې ده.
دا را 15 کاله کېږي دا وچکلي و. په سوزبار به په وار صبحنی نور وخت شالی نه دا 6 کاله اوبه ډېرې د خردار ځای چې تنالي کې ډېرې کړه سوي دلې ګل ګل ځای چاو چا کړلې دي. بس دا 100 کاله 6 کال بیا د خیر کال وي دی اوبه ډېرې دي. نو وا جوړ سوي دي. نو روت دونه کمبوت کړی دي. روت ګر په چاو سوي نه. په لخوا په لسکام ورکړه 6 کال اوبه د خیر کامیاب دي.
اهل الله وای په دغه ولایت کې 2 ډوله نری او سپینې ورجې کرل کېږي. بزګران وای د شولې کښت ډېرې ګټې لري. اقتصادي ورسره ښه کېږي. کرنیزې ځمکې له امراضو خلاصېږي. ځمکې له دې وروسته ښه حاصل ورکوي او په دغه ولایت کې به ورسره د وریجو قیمت هم راټیټ سي. کروندګر وایي که دولت د باراني اوبو لپاره بندونه ورته جوړ کړي نو دوی به هر کال شولې کړي. فضل حق ازادي راډیو ته داسې وویل.
چې بندنه وځي دا وطن بسل بسل چې آباد شي ټول کې به آباد شي د مسلمانان بشالي وکړي پسونه به آباد شي د منی وو د پسګي وو د درو پرې پسند ده که ټول آباد شي د مسلمانان غریب وشو کې دا ګول دا وځو خانه دا ټول خرابه پرته ده د وځره به جریب ملک دی وای دا ورځ خانه دی وینه ورځ خانه دا ګر د ورځ وای دا بس آباد شي دونه کښته ورځ وای دونه په تنګیسکي ورځ وای په جراوت کې دونه ورځ وای
فضل حق وای دغه ولایت ټول زمکی اوس د ترنکوټ لسین د خړو بیږي د اورزګان د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو لمخې سشقال د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې په 310 هکتار زمکه کې د شولو کښت شوی د کرنې ریاست د ترویج مدیر قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته وویل چې دی پلان لري سشقال تر دېرش پورې نور کوچني د اوبو بندونه هم جوړ کړي
غلامان
د کرنې او مالداری ریاست دغه چارواکي دغه راز زیاتوي چې دوی پلان لري په راتلونکي کال کې د شولو د کښت د لا ترویج لپاره نمایشي کیتې هم جوړې کړي او د پروسس ماشینونه هم بزګرانو ته ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
خوستي ځوانان او فعالان وایي حکومت دوی ته د کار او زده کړو لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. دوی چې په خوست کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د لمانځغونډې په مراسمو کې راټول شوي وو، په دولتي ادارو کې د ګمارنو پر څرنګوالي هم نیوکې درلودې. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډیری ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای په اړیکو ترسره کیږي. دوی بیکاري، ناامني، لوړو زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوری اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدېدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې د دې ټولنې ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست تابلینکن خوانیز مرکز خوا جوړه شوی و وکړي. مدني فعال طایب دین بریال آزادی رادیو تول یا دوستون ځوانان خپل راتلونکي ته اندیښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، په ځانګړي ډول د دوی لپاره د کار زمینه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشه توکو روږدي شوي د هغوی د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته، او تر څنګ یې هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي د هغوی د عملي کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
یو بل مدني فعال نجیب الله واثق وایي سره له دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته په ټولو برخو کې پاملرنه شوې، خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی، خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پسات کېږي، په اساس کېږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کېږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی په تقرر کې، دوی ته د کار پیدا کولو کې، په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
په خوست کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیست سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
د وروستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي، هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی، د هیواد په نورو برخو کې جوړ دی. ځوانان د هغې لارې نه په شفاف ډول سره استخدامېږي.
د ځوانانو د نړیوالې ورځې مفکوره په 1999 زیږدیز کال کې د هغو ځوانانو لخوا وړاندې شوه چې د اتریش په پایتخت ویانا کې د ملګرو ملتونو د ځوانانو په لومړۍ جرګه کې سره راټول شوي وو. دا ورځ په 1999 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو لخوا تایید او په لومړي ځل په 2000 زیږدیز کال کې ولمانځل شوه.
اوس هم د خوست په اړه یو بل موضوع. د خوست په خار او یو شمیر سیمو کې د پنګوالو لوري د تفریح په هدف سرخلاصي حوزونه جوړ شوی چې هر ورځ سلګونه ځوانان پکې لامبو وهلو ته ورځي. خو داسې اندېښنې شته چې د تفریح لپاره جوړ شوي دغه حوزونه د ناروغیو په انتقال کې رول لري. په دې اړه پام وکړئ لسیمې د احسان آریان راپورته.
په خوست کې د تفریح لمبو وهلو او د هوا د ګرمېدو له امله د ځان مینځلو په هدف په ښار او یو شمېر نورو سیمو کې سرخلاصي ډنډونه جوړ شوي چې هر ورځ سلګونه ځوانان ورځي. خو په ورځو ورځو د دې اوبو نه تازه کېدل او په ګڼ شمېر کسانو یو ځای لمبېدل چې له امله یې زیاتې ناروغۍ هم انتقالېږي هغه ستونزه ده چې ډنډونو ته ورتلونکي ځوانان لري.
وحدت الله والا اوس خو کپی کارو کې ګرمي یا سخته ګرمي اوام چې سه بدن ته به تفریح ویر کړو هوا به لمبېږو صحت به آرام کړو ساعت به تېر شي.
نوم یې محمد صدیق دی. دا اوبه چې کومې دي ډېر وخت لپاره باید پاوس کې پاتې نه شي تر څو مونږ د خدای مکړه کومه ناروغۍ باندې اخته نه شو او دوی مونږ ته تازه اوبه د ډنډ ته خوشې کړي.
د خوست ښار د سولې په پارک کې د جوړ شوي ډنډ منشي کوثر وایي په درې ورځو کې د ډنډ ټولې اوبه تازه کوي او پاکوالي ته ډېر پام کوي.
ورځې سره نه تر دو سو شو شو خو دغه مانځ کې کم زیو دا شی وي دو تقریبا جوړ شوی خو په شلو پنځه ویشتو کې دی د کوې درې ورځې بعد.
خو د خوست د عامې روغتیا ریاست مسؤولین وایي په لومړي ځل یې دې موضوع ته پام شو او د هغو ډنډونو په تړلو به لاس پورې کړي چې د خلکو روغتیا ته پکې زیان رسیږي. د عامې روغتیا ریاست مرستیال ګل محمدین منګل ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې کوم داسې ډنډ بند شوی نه دی ځکه د تاسو نه بغیر مونږ ته دا شکایت چا نه دی کړی. بیا هم نظارت وکړو او هغه ډنډونه که چېرته همداسې غیر معیاري استفاده ترې کړه دوی به د نورو ارګانونو په همکارۍ وتلو.
د لمبو دغه ډنډونه که څه هم د تفریح په هدف جوړ شوی خو د پوستکي د ناروغیو متخصصین وایي د اوړي په موسم کې د پوستکي ډېر ناروغان د دوی کتن ځایونو ته ورځي چې زیاتره یې د پوستکي په پنګاسي انتناتو اخته شوي وي. د جلدي ناروغیو د متخصص ډاکټر عنایت الله شورزوی په وینا دغه انتنات په ګرمه هوا کې ډېره وده کوي او په داسې ډنډونو کې په ډېره اسانۍ له ناروغ کس څخه نورو ته انتقالیږي. نوموړی له اړوند ادارو غواړي چې د خلکو د روغتیا ساتنې لپاره جدي اقدامات وکړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
امریکا وایي د چین کنفیسیوشن انسټیټیوټ داسې اداره ده چې د چین د حکومت پروپاګند خپروي. په دې اړه پام وکړئ د فرشتې جلال زئی راپورته.
په هغه اعلامیه کې چې د پومپیو په حواله خپره سوې ده ویل سوي چې د چین کنفیسیوس انسټیټیوټ د چین د حکومت لخوا تمویلیږي او د امریکا حکومت غواړي چې د امریکا تعلیمي سیستم د دې انسټیټیوټ د فعالیت د دوام په اړه د بې پرې معلوماتو پر اساس پریکړه وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې حتمي نه ده چې دا پریکړه په متحدو ایالاتو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ پر فعالیت په مستقیم ډول اغیز وکړي خو پر ښوونځیو پوهنتونونو او نورو تعلیمي موسسو فشار راوستلی سي چې د دې تعلیمي مرکز له موادو د کار اخیستلو په اړه غور وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو په 2000 میلادي کال کې په امریکا کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ له ټولو تعلیمي مرکزونو غوښتنه وکړه چې په امریکا کې د بهرنیو ایجنټانو په توګه ثبت شي. خو په واشنگټن کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ د تعلیمي مرکز د امریکا مشر گاو کینګ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې ته ویلي چې دوی غواړي چې د امریکا له حکومت سره همکاري وکړي او د خپل فعالیت د شفافیت ثابتولو لپاره یې په مکرر ډول معلومات ورکړي دي. گاو وال ستریت ژورنال ته ویلي موږ په داسې اثر کې ژوند کوو چې ځینې خلک د یوې بهرنۍ ژبې تدریس ته د سیاسي فعالیت په سترګه ګوري. هغه څرګنده کړي چې د امریکا په تعلیمي موسسو کې د کنفیسیوس انسټیټیوټ تعلیمي مرکزونه په خپلواک ډول اداره کیږي خو مر کسان دانی وکه کوي چې کله چې دا انسټیټیوټ له پیکینګ ته تمویلی جنو څنګه خپلواک کار کولای شي. پر دې انسټیټیوټ هم دراز نیوکه کیږي چې هغه معلومات سانسوروي چې د چین د حکومت له نظر حساس دي. د بیلګې په ډول د شمالي کارولینا دولتي پوهنتون په 2009 میلادي کال کې د لایلاماته چې د چین د کمونست ګوند سخت مخالف دی اجازه ورنکړه چې د وینا لپاره ورسي او هغه ته ورستول سوی بلندی کې لاغ کړ. د پانتون په پیدا کې وویل چې د دلای لاما د وینا لپاره ځای او امکانات نه درلودل خو وروسته د پانتون د اکاډمیکو فعالیتونو مشر بلومبرګ خبرونې ته وویل چې د دلای لاما په اړه د چین نظر د هغوی پر پریکړه اغیز درلود. د بلومبرګ خبري اژانس په حواله د چین کنفوسیوس انسټیټیوټ ستانفورد پوهنتون ته $4 میلیون رشوت منلی و تر څو د دوی مرکز ته د فعالیت لپاره ځای ورکړي، خو یو شرط یې دا و چې ښوونکي به یې د طبیعت په اړه خبرې نه کوي. په سوانه دولتي پوهنتون کې یو پروفیسور ته اجازه نه ورکړل شوې چې په خپله وینا کې د تایوان پر وضعیت چې هغه هم د چین د حکومت له نظره حساسه ده خبرې وکړي. د چین حکومت د تایوان کورواکي په رسمیت نه پیژني. په امریکا کې یو مهال د کنفوسیوس انسټیټیوټ تر سلو زیاتو تعلیمي مرکزونو په مختلفو ښوونځیو او پوهنتونونو کې دفترونه درلودل او فعالیت یې کاوه، خو سوکه سوکه یې ډېر وتړل شول. په اروپایي اتحادیه کې سویډن لومړی هیواد و چې د چین کنفوسیوس انسټیټیوټ ټول تعلیمي مرکزونه یې بند کړل. د راپورونو پر اساس جرمني هم ورته پلان لري.
له دې سره د دغې خبرې مجلې پای ته ورسېد. اوس هم ستار فروغ راغلی چې دری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب، ستړي مشئ.